السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې به د ځوان فکر پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندي ولایت کې 14,000 وژلي دي. طالبانو دغه راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې په رسمیت پیژندل یې شرطونه لري. مشبر خبرونه ده بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلی چې طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندي ولایت کې 14,000 وژلي دي. د یو تحقیق لمخې چې دغه سازمان ترسره کړی دی دغه قربانیان پخوانی سرتیری و چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو پیغام کې له ازادي راډیو سره د بخنی نړیوال سازمان دغه راپور په کلکه رد کړ.
راپور ما کلی رد میکنیم چې واقعا هیڅ رخ نداده
دا راپور په کلکه ردو. هیڅ داسې یو کومه پیښه په کوم ځای کې نه ده شوې. البته که کومه جنگی پوسته یا د اربکیانو پوسته وه او په جنگ کې وژل شوی وي استثنا ده، مګر که چیرته جنگ نه وي هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو او چاته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د اسد زمری میاشتې په درویشتمه چې د اګست 14 کېږي د دایکندي ولایت کنټرول په لاس کې واخیست. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدودو کې دي. نو سبا او بله ورځ په دې مندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لاروی ټولو ته ولیږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. په همدغه مطبوعاتي کنفرانس کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارت په نوم چاپ کړي. د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ماکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شاملوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یک شنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې 2 ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو په یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې ووژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر دې حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا پیښه داسې وخت وشوه چې په جومات کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. او د فیسبوک ادارې ویلي د دوی خدمات تر 6 ساعته پرچاوی وروسته په قسمی ډول بیرته آنلاین شول. پرون ناوخته په میلیونونه کسان ونتوانېدل د فیسبوک د مسنجر، واتساپ او انسټاګرام له خدماتو ګټه واخلي. واتساپ او انسټاګرام هم د فیسبوک اړوند شبکې دي. فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته راګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره دغه شرکت د دې پرچاوی له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښتې ده. د ټاون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لوی بللې ده. تر دې مخکې د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله ویل شوی و چې ممکن په فیسبوک کې دننه ځینې تېروتنې د دې لامل شوی وي چې دغه لوی پرچاوي رامنځته شي. ځینو بیا آن د سبوتاژ د هڅو احتمال هم ورکړی و، خو فیسبوک تر دې دمه رسمن په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي چې څه د دې پیښې لامل شوی و. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي و چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. فیسبوک لږ تر لږه د ورځې 2 میلیارد کسانو لخوا کارول کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته به ځوان فکر پروګرام پیل شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشي. زه له یاسد یم، تاسو د ځوان فکر پروګرام ته خرغ لاس وایم. په نننی پروګرام کې په دې باس کې وچې د طالبانو د حکومت د لوړ زکړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقنی ویلي چې د دې خبره د خونځیو د تیرو شلو کلونو لپاره غانو هیڅ تمن نشکې ده. خغلی حقنی مخ کې هم د ماستری او نورو تحصیلی سندونو په تړاو جنجال پرون کې څرګندونې کړې وې او ګواکې به ارزښتې بللې وې. د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې څه پیغام لري، خصوصا ځوانانو ته چې تیر شل کاله یې زده کړې وکړې، پوهنتونونو ته لاړ او د ښې راتلونکي لپاره یې زیار وګاله؟ ما په همدې تړاو وغوښتل د طالب چارواکو نظر واخلم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مې غږولی دی.
اصل کې دلته ماته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر غوسم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط نه د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوای کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله چې دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد، کولی شئ د دې مرکې بشپړه بڼه تاسو د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ؟ د نننی بحث لپاره مو میلمانه رابلل دي چې زیاتره ځوانان دي، د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، همدارنګه د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډ جرګې مشر انجینر شیر احمد فیصی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خدم. دوی مو میلمانه کړی دي. تاسو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. کولی شئ موږ ته په 0020212501 او 0020121 2401 اړیکه باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم واخلو. همدارنګه زموږ د سکایپ ادرس ته radio.azadi، همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه هم په دې اړه موږ پوسټ کړی. کولی شئ هلته هم خپل نظرونه راته کومنټ کړئ چې موږ به پروګرام کې ستاسو له نمونو سره یو ځای څرګند کړو. چې ځینې کومنټونه شوي دي هغه به د خپرونې په منځ کې موږ تاسو ته ووایو. اوس ورځم میلمنو ته، غواړم د میلمنو نظرونه واخلم. ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی را سره پاړیکه کړي. فیضی صاحب، ستړي مشئ خپرونې ته.
سلامات سي، کور مو ودان، مننه.
غواړم لومړی ستاسو نظر واخلم چې ستاسو په نظر تاسو یو ځوان یې په افغانستان کې پاتې شوی یې، زده کړې مو کړې دي، کار مو کړی دی، د طالب چارواکو دغه ډول څرګندونې خصوصا بیا د لوړو زده کړو د وزیر دغه ډول څرګندونې ستاسو لپاره په څه معنی دي؟ ستاسو لپاره څه پیغام لري؟
پته غواړه دا خو یو څرګند حقیقت دی، ځکه تعلیم او تحصیل د علم حصول او ترلاسه کول په همدغه برخه کې هلې ځلې کول دا د پروردګار عالم امر او د پیغمبر علیه السلام لارښوونه او د اوسني عصر غوښتنه همدغه ده چې باید ځوان نسل یا ځوان فکرونه د ټولنې د پرمختګ، د ټولنې د پیشرفت لپاره، د انسانانو د هغه معیاري ژوند د چوکاټ د جوړولو لپاره باید دوی د دینی او عصري علومو څخه برخمن وي. نو په دغه اړه هر ځوان ته، هر فکر ته او هر کس ته ضرور دی چې په هر هرڅه کې هغه که ټولنیز وي، هغه که تخصصي وي، هغه که مسلکي، هغه که صحي، په هر برخه کې، هغه که دینی او مذهبي، نو په ټولنه کې د اوسني وضعیت په کتو سره، یعنی په هر بوت کې، په هر چوکاټ کې، په هر برخه کې، دا د موږ غوښتنه نه بلکې د عصر او د وخت او د زمان غوښتنه همدغه ده چې باید په مختلفو برخو کې ځوانانو ته زمینه سازي وشي او همدغه ځوانان د ژوند یا د زمان د پرمختللو امکاناتو نه خصوصا په تعلیمي او تحصیلي برخه کې دوی باید ورنه مستفید شي.
فایزي صاحب، لکه د لوړو زده کړو دغه اوسني سرپرست وزیر چې ویلي چې هغه زده کوونکي یا محصلین چې په تیر کې افغانستان کې فارغ شوي دي، موږ ترې تمه نشو کولای چې په هغوی د کار باور وکړو، فکر کوي دا د افغان ځوانانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ اوس ځوانان د دې تمه لري چې په اداراتو کې کار وکړي، مخ ته لاړ شي. ستا لپاره من هیز د یو ځوان دا څه پیغام درلودلی شي؟
ما مخ یادونه وکړه مو چې دا د پروردګار عالم امر ده، موږ سره کم تا چې په انساني ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو، موږ د پروردګار عالم د امر نه په هیڅ صورت سرکشي نه شو کړی، ځکه د هم بیا تر څنګ کې د پیغمبر علیه صلوات و سلام سپارښتنه ده او همدارنګه د عصر غوښتنه ده. نو فکر کوم چې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو وزیر صاحب او دغه کومه سرګندونه چې کړي دا د ځوانو فکرونو یا د هغه استعدادونو چې موږ په دغه تیر کلنه شل کلنه دوره کې د افغانستان په مختلفو برخو، یعنی په ډیرو سختو شرایطو کې د همدغه ځوانانو، همدغه کادرونه د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره دوی مواجه وو، اما په دا تکلیفونه او دغه ستونزې او دغه مشکلات ټول وګاللې او په دغه معیار ځانونه برابر کړ چې موږ نه د افغانستان په سطحه بلکه باید موږ د نړۍ سره رقابت وکړو. او فکر کوم چې د امارت اسلامي په ټولو اصول کې، په ټولو برخو کې د تعلیم او تحصیل په دغه برخه کې باندې ممانعت نه وي او دا به د شخصي نظر وي، نو په اصول کې د امارت، په اصول کې د امارت په اساسنامو کې، د امارت په
خاغلی حقانی د لوړ زده کړو وزیر ته تاسو فکر کولای شئ چې د په دغه یو موخیب کې شخصي نظر څرګند کړي او هغه به د طالبانو په هغه عمومي طرح باندې تاثیر ونشي کولای؟
احیانا اصل په صلاح، احیانا کچیرې د امارت د ادرس نه حقانی صاحب دا رقم ته څرګندونې کوي، د امارت د مسؤلینو نه او د امارت د رهبرۍ نه غوښتنه دغه ده چې په دغو وختو کې سره له دې چې موږ د افغانستان ځوانان د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مواجه، که دا رقم ته څرګندونې را څرګند شي یا دا رقم ته نظریات په ټولنه کې خپور شي، سره له دې چې موږ د همدا اوس د اقتصادي ځوانان مو د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي، همدا اوس ځوانان د فرار په حالات کې دي، همدا اوس ځوانانو د فکری مشکلاتو سره مواجه دي، همدا اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 1,000,000 په شاوخوا کې موږ او تاسو معتادین لرو. نو کچیرې دا رقم ته څرګندونه کیږي، نه په علمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو بودو کې د ځوانانو، خصوصا د هغه کسانو چې په دغه برخه کې زحمتونه ایستلي، مستقیما تاثیرګذاري لري. نو دا سره لدې چې تاثیر گذاری و بلکې د یو ټکر سره به واقع شي، ځکه چې هغه ځوانان چې په همدغه برخه کې تکلیفونه ایستلي هغه به مایوس شي، ناامیده شي. موږ همدا اوس کله نا کله چې د همدغه ځوانان مو چې په موتاد شوي دي، د دوی سره کله نا کله چې سړی کینی د یو ځوان په صفت د دوی د زړونو دردونه چې اوري، همدغه د دوی د بیکاری د بیروزګارۍ نتیجه وه چې دغه مهلک مرض ته دوی متوجه شوي دي یا په هغه طرف ته دوی سوق شوي دي. هغه ځوانان چې تر ماستري او دکترا پورې دوی د علم په ګاړو باندې دوی سنبال وو، زمینه سازی نه ده ورته شوي، مایوسه شوي دي، بلکې بیا د همدغه مایوسیا له امله دوی منحرف شوي دي د اصلي لارې نه. نو د وزیر صاحب د مرض مسؤولو څخه غوښتنه دغه ده چې باید دا رقم ته د دغه په دغه ډول سره دا رقم څرګندونه مخه ونیول شي، تر څو پورې داسې نه وي چې موږ ځوانان د یو انساني بحران سره مواجه نه شي.
مننه فیضي صاحب، ستاسو نظر به وروسته مخلو، را سره به اوسئ. ورځم ښاغلی سالار خادم ته. خادم صاحب، تاسو هم ستړي مشرې خپرونې ته
ډېر مننه. تاسو ته مشرې کور مو ودان.
ما د فیضي صاحب خبرې واخیستلې، دوی په یو ډول د دې تایید وکړو چې اسلامي د دوی په خبره د اسلامي امارات یا د طالبانو حکومت په ټوله کې د زده کړو مخالف نه دی، او دغه خبره د وزیر صاحب ممکن دوی ول چې شخصي نظری اوسي. که څه هم ما د مجاهد خبرې واخیستلې، هغوی ویل چې تحریف شوي دي، خو په یو ډول دوی دا تایید وکړو چې تیر شل کلونه اشغال او هغه زده کوونکي یا محصلین چې فارغ شوي دي د اشغال تر سیوري لاندې فارغ شوي او حتمان په دوی ویم تاثیر وسی. ستاسو لپاره د وزیر صاحب دا خبرې په څه معنی دي؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ د یو ځوان په حیث هغه چې مو په افغانستان کې زده کړې کړې دي.
ډېره مننه ستاسو صاحب، سلام تاسو ته، د وزیر اړ ټول اوریدونکو ته. وګورئ، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې نور بحثونه ترې وزېږي او پیدا شي. بحثونه عموما باید د بحثونو د مسایلو د حل لپاره وشي، او حل په دې نه کېږي چې مونږ یوازې ځان ترې باسو. په حقوقي او فقهي اصطلاح کې مونږ فقر لپاره یو تعریف لرو چې فقر هغه حالت ته ویل کېږي چې یو شخص پکې مشخص مادي عید او د ژوند اساسي ضرورتونه لکه غذا، تعلیم او صحت ونه لري. اوس په سیاست کې تر ټولو مهم بحث د تعلیم دی. دا د افغانانو یو اساسي ضرورت دی، او په دې کې د دې ضرورت د پوره کولو لپاره باید له ډول ډول میکانیزمونو کار واخیستل شي. پولی کی د غستبان شرور د شرور د کلیپ د وزیر صاحب چې دی چیرته حکومت تاسو ته دی ریټي ګوا کې دا خبرې چې دی د دې معنی لري چې په خوا په تیر دوه سیزو کې د خلکو اذهان د دوشي چې طالب ورته یو ترورست او یو بد انسان معرفي کېدل. یا په لوی کې چې فکری جګړه رامنځته شو و چې دغه په ترڅ کې موږ د دې خلکو په اذهان کې یو بل تصویر لرو. دا خبرې په خپل ذات کې سمې دي، دي کې شک نشته چې په دوه تیر لسیزو کې باتمن د دې کمپاین کې دل چې ځکه په جګړو کې حلوا نه ویشل کېږي. جګړو کې اتمن هر جهت تلاش کی چې اذهان جوړ کی په خپل ګټه باندې. نو په لحاظ کې د وزیر صاحب د خبرو معنا دی چې د تیرو تعلیمي بنسټونو رغون پکار دی، د هغوی تنویر پکار دی، او د دې لپاره حل لار دا ده چې باید یو لړ اصلاحات رامنځته شي. ولی د الفاظو د حرمت ډیر مهم دی چې باید د دې یو ډول موقف نه لسی لور درس نه باید د ادبیات ډیر سم وکړول شي. وړاندې د ملګری ویل چې دا شخصي نظر دی، اصلا دا د موضوع د صحت سره په ټکر کې ده چې موږ دا شخصي نظر ګورو. دا اصلا د دې یو ډول درس نه لسی لور موقف نه دا څرګندوي. دا پوره پوره رسمي درس دی، دا پوره پوره رسمي خبره دی. ما لپاره دا پیغام دوه حالت لري. مال پر خپل ځان کې پیغام ته حرکت دادی. لمړی حالت دا دی چې که ممکن د وزیر صاحب د خبرو معنا دا دی چې موږ باید ټول عمر مدرسې وای او د مدرسې لبیتی باید د اکونومي کې دا راسي، ځکه چې دوی خپل په دې قانوني دي چې بار بار دوی د حکومت د خلکو نه وغوښتل چې موږ وزي استعدادونه یاد کړ. دوی په افغانستان کې د غشل کالو کې کوم زده کړې وکړي، د خلکو د خپل استعدادونه یې د حکومت له بیلابیلو چینلونو څخه دوی ته ویل شو چې تاسو استعدادونه سي کډرونه سي د هیواد څخه مو دي موږ د ټاکلو د موږ سره په ګډه د حکومت په سټرکچر کې کار وکړو تر څو خدمات ورکړو. نو موږ څنګه وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل ځان باندې په شکل د اشکالو تمسخر کوي؟ دا په خپل ذات کې مال لپاره لومړی حالت کې یو بده یو خوشنون کی دیو یو دیو اندخنی خبر ده دوهم اپشن دا دی اساس چې کچیت د وزیر سره مو خدای چې په طالب بنسټ بنسټونو کې باید سمونتیاوی اصلاحات راشي نو دا یو خیر باندې مثلا په تیر کې د خوندي په عرصه کې ډېر مشکلات لرل هغه مشکلات دومره زیات دي چې ممکن زموږ استاذ د خپرونه حجم وانخلي ولیکه دغه اصلاحاتو خبره کېږي درست خو په فکري اپشن کې تاسو ویلي چې ځکه اساس چې موږ باید د مدرسې الیبیتي او د نړیوالتوب سپی دا به سره ګډې کړو داسې نه کېږي چې موږ یوازې په مدرسه کې پاتې شو نړیوالتوب هیر کړو ځکه دغه ځوانان خو ماسټرانې وکړي دکتورانې وکړي د نړۍ سره بلد شو د ټکنالوژۍ سره بلد شو نو تاسې وګورئ زما ملګري کیسه کوله وایي د طالبانو په وخت کې د افغانو په وخت کې د طالبانو په ساحه کې وایي زموږ ښوونځی وو نو هلته اتلس کاله یو ښوونځی یوازې ابتدایه پاتې شو یعنی حداقل متوسطه لرلو اوس که د وزیر صاحب مو خدای چې دلته یوازې ښوونځی ابتدایه پاتې شي او متوسطه پاتې شي او بیخي علي زده کړې نه وي پوهنتونونه نه وي غټه کټې کیسې نه وي نو دا خو په خپل ذات کې د وطن لپاره ښه خبر نه دی د ملت لپاره ښه خبر نه دی او دا به حکومت خپل ځان په خپله په غم اخته کړي نو زه فکر کوم چې یو ډول اندېښمنوونکي موضوع ده خو حل لارې دهنه چې د دغه څرګندونې بار بار وشي اوس مجاهد صاحب ویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوي دي یا تحریف شوي دي په دې څلور دقیقې کې نورې کومې خبرې باید څه ډول وشي خو همدا خبرې همداسې کېږي لکه وزیر صاحب څنګه کړي دي هدف دا دی چې د تحریف موضوع تر دې پورې موجوده نه وي خو د وزیر صاحب هدف نه دا دی خبرې همدا ده کیسه همدا ده منظور همدا ده چې د وطن ته ویله تیر کې هم دغسې خبرې وشولې چې ماسټران او دکتوران چې دي دا اصلن د دې وطن ته ګټه لري دا په دغه نوکې اصلن د رفیق ان کتابو نور علوم چې چاویل یم دا علي خلک د حکومت دغه ماشين داخله خچلولې شي نو څه فکر کوم په دغه وساتي مقطه کې دا ډول خبرې نور هم ویری زیاتې نور هم اندښنې زیاتې دا او ملګری خبره بل مو کړل ته غواړم په دې باندې ولنه ملاحظه لرم چې حکومت په دغه وخت باید د خبرې ونی کی نه دغه وخت نه تر څو کې باید د خبرې ونی کی دغه په دې کې چې بدره واخه دا خبرې ونی کی پلاتین کې وي چې په پتیر دوله سیزو کې کوم ځکه کې دي ځکه اونکو دوی نه مده خدمت کوم کې شي او ته ځکه ته کې شي
ډیره مننه روسته به تاسو ته وخت درکو په دې مو وغږی چې طالبان دغه خبرې کوي اتمن دوی به کومه طرح ولري هغه طرح په تړه او ستاسو نظر به واخلو چې ستاسو په نظر څه داسي ارتیا ده چې دوی باید رامنځته کې او په تیر کې نه و ورزم طلال صاحب را سره په تماس کې دی دغه نظر هم اخلم طلال صاحب ستړي مشي
دنو یو مهربان خدای کو سپیچلی نام سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ټول افغانانو د ورځ په خیر وي
ډیره مننه تاسو مخراغ لې ما فکر کوم تاسو اړیکه کې کوم ستونزه و د دوه ملمنو نظر ما واخیسته د لوړو زده کړو وزیر خبرې ما دواړو ملمنو نو پوښتل چې دا به د ځوانانو او د افغان هغه ځوانانو لپاره چې هغه زده کړې کړي پوهنتون له سه ماسټري کړي دا کاری کړي دا هغه لپاره په څه معنی اوسي ستاسو د پوهنتون یو استاد یې ستاسو لپاره د خبرې په څه معنی دی فکر کوي په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې وزیر سه بار بار دغه د ځوانانو په زده کړو باندې نیوکه کوي
هغه زه فکر کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ته متاسفانه ديني احساساتي خبرې د دینو همکارانو له خوا نه بشاد ورته دکتیسي او یا به په قصدي ډول وروښودل شي ګوري دا چې خبرې د ديني او عصري علومو ترمنځ لوی واټن رامنځته کوي دا چې خبرې د شپږ دیرشو میلیونو افغانانو په مختلفو عرصو کې زده کړې کړې دي یو تضاد رامنځته کوي یو درد رامنځته کوي یو جداوالی رامنځته کوي او داسې متضادې مفکورې پیدا کوي چې متاسفانه بیا په راتلونکو کلونو کې موږ نه په نصاب کې نه په کریډیټ سیستم کې نه په عمومي سیستم کې نه په عمومي افکارو کې نه په اجتماعي افکار کې او نه په علمي افکار کې بیا د توان د مدیریت څخه وځو او بیا نشو مدیریت کولای چې ولو یا معادله برامنځته شي ګوري دا دی و مسلمان دی و افغان دی و پښتون په صفت منو چې ټول عصري زده کړې د قران او د شریعت پر رڼا کې تر سره شي او تر سره کیږي او دا ثابت شوی اما هر مسلک، هر رشته، هر څانګه او هر تخصص ځانته ځانګړتیاوي، اصول، معیارونه، فکرونه، استعدادونه او وړتیاوي لري چې په دې کې بیا نور عصري علوم، دینی علوم او همدارنګه ټکنالوژیکي علوم، پرمختللي علوم، طبي علوم، هر یو ځانته مختلف فکر کوم چې تعلیمی او تحصیلي نصابونه ورته جوړ شوي دي او بلاخره د افغانستان په جغرافیه کې د تطبیق وړ دي. غواړم چې و ډیر شن نمونه دی و اسلامي او اساسي هواد چې اندونیزیا ده او ما هم هلته د خپل ماموریت په دوره کې سفر کړی ده او لدلې مې ده، هغه موډل تاسو ته محترم میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او لدینه ان شاء الله یو ښه الهام اخیستل کیږي. تاسو ګورئ د اندونیزیا په هیواد کې چې مطلق المنان یو اسلامي هیواد ده او ټول نړۍ په رسمیت پیژندلې ده، بهتريني اسلامي اړیکې لري، مطلق استقلالیت فکری او فزیکی لري او همدارنګه کال تر بل کال د پرمختګ په لور روان ده. د دوی اساسي تحصیلي موډلونه تاسو وګورئ چې هر څه الته تعریف شوی دي او محدود مدي. دویم، فوق العاده تحصیلي ازادي او اکاډمیک فضا په یوه کې ځای کې حاکمه ده. دریم، اساسي قانون مطلق د شریعت او د اسلام څخه راخستل شوی ده. څلورم، الته اکاډمیک خلکو ته مختلف معیارونه موجود دي، هر چا چې هر معیار پوره کوي کولی شي چې په اکاډمیک جامعه کې خپل هوادوالو ته الته خدمت وکړي. تاسو ګوري په دې شلو کالونو کې آیا د اندونیزیا د هواد څخه تاسو کوم یو منشي راپور درلودای؟ ما خو څه تحقیقات کړی دي په ټولنیزو په اقتصادي چارو کې د اندونیزیا د هواد نه، ما تر اوسه په شلو کالو کې چې کار مې کولای او مقاله مو لیکلې دي، تحقیقات مو کړې دي، داسې یو منفي محک گزارش یا څه معنی دي ترلاسه کړي چې په دې باندې په کلکه توګه نیوکه شوی وي چې یا خدای نه خواسته افراطي فکر تربیه کوي او یا مثلا ازادي فکر تربیه کوي یا کپیټالیزم فکر تربیه کوي یا کمونیزم فکر تربیه کوي یا د شرق بلاک فکر تربیه کوي یا د غرب بلاک پلویان فکر تربیه کوي. دا په دا معنی چې البته د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې چې حقيقي یو واقعي تعریف ده، دغه تعریف کې هم خلکو ته ازادي ورکړل شوی ده او هم خلکو ته محدودیتونه، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورتقسیم شوی دي او هیڅ کله چارواکي په دې باندې نیوکه نه کوي چې دا طبقه له دې طبقې برتریت لري، هغه طبقه له دې طبقې نه په دې موارد برتریت لري، در حال کې چې اسلام یو بل مضمون په اړه دی، یو مسلک او بل رشته په مسلک په اړه او دیو رشته دی بل رشته په اړه کوم برتریت د فکر کوم چې نه ده شو دلای ټولې اړینی ګړنلې دي، مهمه ګړنلې دي او په افغانستان په جغرافیه کې، د نړۍ په جغرافیه کې د تطبیق وړ ګړنلې دي. کچیرته دا علوم نه وای، کچیرته دا مسلک نه وای، کچیرته دا پوها نه وای، کچیرته دا تخصص نه وای، آیا دا توازن د دې نړۍ په چې وسمه یو تاسو مختص ژوند کې کوو دا به حفظوي؟ آیا د دې توازن به حفظوي چې حقوق او عدالت تامین شي؟ آیا د ازادي او فکری ازادي عدالت به تامین شوی؟ آیا د مدنیت او د پرمختګ عدالت به تامین شوی؟ آیا دا روابط، دا ارتباط، دا شریعت او دا دین دا به عدالت به تامین شوی؟ هرگز ناممکنه. نو زه فکر کوم چې یوازې کې چې راسو دیني احساساتي خبرې وکړو او مختلف علمی طبقات په افغانستان کې جوړ کړو، شبه دا وي چې اول خپل خطوط او پالیسی تعریف کړو چې د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی په اکاډمیکو نهادونو کې څه ده، مختلف شمارې ورکړو. اول، دوم، دریم، څلورم. اول، اساسي او تخصصي مضمونونه. دویم، فرعي مضمونونه. دریم، لازمی مضمونونه. په دوه دریو کټګوري مضمونانو کې باید موږ خپل پالیسی واضح کړو. کوم مضمون دی چې
تلاسی تاسی مخبر ازان سر امدغ خبر او ساته زب ستاسی نظر اوروش تا واخلم زکا زدی خبری ترازم چی پتیر کی جگره و حتما دا افغانستان پا نساب بانده پا سیستم بانده تاثیری در لود ستونجی با او سی دا چی طالبان کما نوی تر حلری دا زدکلو دا سیستم دا خوالی لپاره یا دا اصلاحات لپاره دا با اوروش تا ستاسی واخلم ملمنو تا اوروش ترازم یو یادوان کم نن دا اکتوبر پینزم دا خون کی نړیوال ورځ دا ورځ یونسکو په 1968 میلادي کال کې د ښوونکو د حقونو او مسولیتونو د روښانه کولو په هدف اعلان کړی و. اوس هم په افغانستان کې د یو شمیر ښځینه ښوونکو او زده کوونکو پیغامونو ته غوږ نیسو.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت ایاشه فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانم دیگه که به میشکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه چی میشه و اونا به طبعاً دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شود و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شود.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانند تا به مکتب برن و معلمان را بانند تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بانند که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شود پیش کی بره؟
سکل په افغانستان کې د خون کورس په داسې حال کې راځي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ښوونکو ته یې د وظیفو اجازه نه ده ورکړې چې دوی لاړ شي او خپله هغه مقدس دنده پر مخ یوسي. تاسو د یوې ښوونکي او زده کوونکي خبرې واورېدې چې د یوې نجلۍ لپاره یا د یوې مېرمنې لپاره زده کړه کول او زده کړه ورکول څومره مهمه اړتیا ده. بیا هم راځم میلمنو ته ورځم فیضي صاحب ته. فیضي صاحب، تاسو د خادم صاحب او طلا صاحب خبرې واورېدې. دوی ډېر فوکس د خبرو په دې و چې یوازې مدرسه ویل کفایت نه کوي او عصري زده کړې د ټولنې او د اوسني افغانستان اړتیا ده چې باید ترسره شي. که طالبان ستاسو په نظر د عصري زده کړو مخالفت ونه کړي او غواړي چې عصري زده کړې له دیني زده کړو سره یو ځای پر مخ لاړ شي، دوی ستاسو په نظر کومه داسې طرحه لري چې هغه وړاندې کړي او د افغانستان په اوسني نصاب یا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي؟ ظاهرا خو دوی کومه طرحه نه ده وړاندې کړې، یوازې خبرې کوي او انتقاد کوي.
مننه، مخکې یادونه وشوه ځکه دا یوه خبره بیا تکراروم. دا اوس په ټولنه کې په هر بوټ کې په هر برخه کې هرې برخې ته اړتیا وي، هغه که دینی علوم وي او یا که عصري علوم وي. نو د ده ترڅنګ په اوسني حالاتو کې د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ځوانو نسلونو نه، بلکې د نړۍ غوښتنه همدغه ده چې په هرو برخو کې موږ او تاسې باید په فکري لحاظ د نړۍ سره په هماغه موثرو کړنو سره په هماغه موثرو برخو کې موږ باید د نړۍ سره په رقابت کې واقع وو. نو په ده کې د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت یا د نورو تعلیمي او تحصیلي برخې لپاره دوی په ډاګه کړې نه ده چې موږ په کوم میکانیزم سره یا د عالي تحصیلات د عصري علوم لپاره په کوم معیار سره په کومه پالیسي سره موږ باید مخکې لاړ شو. نو
خبر همدغه ده،
مخکې نه ایتل پالیسي روښانه شي، دوی پالیسي روښانه شي تر څو پرې د افغانستان خلکو ته معلومات وشي چې په هماغه مسیر سره دوی ځانونه عیار کړي. او فکر کوم چې دوی به هم د عصري علوم سره په ټکر کې یا د دینی علوم عصري علوم په ټکر کې نه سره وخت کوي.
یعنی تاسو وایئ اول دوی باید طرحه وړاندې کړي؟ تاسو وای چې اول باید دوی تر هوړاندې کی دا واضح کی چې د کوم څه مخالف دی او کوم څه غواړي پرمختګ ورکی لاغي ورسته باید دغه خبرې وکم دا سی وای
بله دقیقا ځکه چې تر څو پورې چې طرح نه مشخص شوی مسیر نه مشخص پلان او پالیسی خلکو ته مشخص شوی نه موږ او تاسو شاید په مبهم حالات کې واقع یو اوسنی په دغه شل کلنه دوره کې دا موږ منو چې افکار د هر حاکم تر تاثیر لاندې وي نو هغه د افکار هغه سیاسي برخه موږ یو طرف ته کچیر واقع شو او کچیر په دغه تعلیمي او تحصیلي برخه کې موږ او تاسو د بل بود نه یا د بل زاویې نه ورته متوجه شو د افغانستان په خصوصا په همدغه په نصاب کې احیانان که دی اسلامی امارات دین ملاحظات وی اشتون ولری اما غا باید ترمیم شی اصلاح شی خپل ملاحظات باید شریک شی اما دا با پده معنا نیی چی مگو پا مطلق دول سرا دا کم کسان چی پده علمی لباس بانی پده شلکالان دوره بانی دوی ملابس شوی دا مکتاسی عباس و بلو یعنی دا حدیث شریف دای چی هر عباس حرام دای نو یعنی دغه خلک چې په دغه شل کلنه دوره کې دوی په همدغه مقدسه لاره کې دوی مصروف شوي وو ستړیا یې ګاللې زحمتونه یې ګاللې دوی په عباسیاتو کې مصروف وو نو فکر کوم چې همدغه کیسې همدغه مسایل موږ د لا ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مواجه کی
ډېره مننه خادم صاحب غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې لکه طلال صاحب چې یادونه وکړله په بخنی فیضی صاحب یادونه وکړله چې کله چې طالبان خپل حکومت طرحه د اصلاح لپاره یا د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره ونه لري نو په تیر نصاب یا په تیر سیستم باندې ډیره نیوکه ونه کی ساسي په نظر طالبان به داسې حکومت طرحه ولري چې اصلاحات رامنځته کړي
معاشات ورکړی اصلاحات راوسته مناسب مثلاً یو د حرفی په نوم باندې یو د هنر په نوم باندې یو د هیواد پالنې په نوم باندې په ډېرې د معرفت په رسټینو کې په دې باندې کار روان دی چې دغه د حرفی هنر او د هیواد پالنې مضامین اصلا د نصاب نه لري شي نو دغه چې کله چې د هنر او د حرفی لري کیږي او دغه پر د اسلامیات راځي فکر کوم کدوې په طرح باندې کار کوي نو هغه طرح باندې چې تر دې د دې پورې په نصاب کې د اسلامیات برخه غوښنه کوي مثلا د اسلامي
خادم صاحب لدی وړاندې په نصاب کې په درسي نصاب د ښوونځیو کې البته اسلامي مضامین نو فکر کوي کا دوی د هیواد پالنې دوی د هنر یا د فرهنګ دغه مضامین که دوی لري کوي دا په خپل کوم پیغام ورکوي هیواد پالنه خو یو ملي مسله ده او بیا د یو چا د فکر مسله ده دا کله لري دا په خپل د دې معنا نه ورکوي چې دوی یو ډول سانسوري رامنځته کوي یا په زور په یو چا هغه کوي مثلا یو څوک اړ کوي چې باید ډېر هغه دیني علومو ته مخه کړي
بل زه موافق یم ما وړاندې په لومړي سیشن کې ویلي چې دا د نړیوالتوب سره پیام دی کوي چې موږ یوازې باید دیني مدارس متکل شي هغه زموږ لومړی وجیبه ده چې باید دیني مسایلو کې موږ باید پوهه ولرو زما بحث همدارهی اړتیا نشته چې هیواد پالنه لري ځکه دا هیواد د طالب هم دی او د پخواني حکومت هم زما استام دی خبر داره چې د هیواد پالنه مضمون باید لازمي شي پولیتیکه هدف دار چې کدا چې او خزر فکر کوم چې دوی د اماراتو یو ستراتیژي ممدار چې په هر برخه کې باید اسلامیت ته بشي ډیر کار وشي نو هلته چې کله اراده موجوده وي د چانو هغه خپل د اسلامیت سره په تعامل کې واقع کیږي نو فکر کوم چې په تېرو دوه لسیزو کې په هر کور کې کنه په هر دوین او په هر دریم کور کې یو حافظ د قران خلق ترجمه کوي خلق تفسیر د قران کریم کوي د نوټ کې نشته چې په خوندوي کې د اسلامیت برخه لدی هم ډیر شي ځکه چې موږ ډوډو له اسلامیت سره کولرل تفسیر هم موږ لرلو په عین وخت کې د اسلامیت د اصول یو کتاب هم موجود شي هغه کې ډیر مثلا بس کې زما هدف دا دی چې کاش د طالب رهبری طالب حکومت په دې وته باندې چې موږ ته ونه تشخیص کړي دلته ما وړاندې ویل چې هغه اساسي اړتیاوې لري چې یو غذا ده یو تعلیم دی اوس د دې لپاره چې دلته د غذا بحث له منځه تللی دی یوازې ټول اقتصاد او تعلیم شوی ده بل موږ او ملت ته په یو شدید زیات خوابدي کېږو همدارنګه ورخطا کېږو هغه داسې چې تر ډېره پورې له یو ادرس نه ډېرې خبرې کېږي اوس هېڅ موږ د اقتصاد وزارت نه یوه خبره هم وانه ورېده ټولې خبرې په لوړو زده کړو وزارت نه کېږي او هغه موږ د ناقص هغه خفه کوونکي هغه اندېښنه پارونکي زما امید دا دی چې کاش دوی سرلوس نه لاس په کار شي یا خو د وزیر د مدیرانو په شورا کې تر دې پورې دغه مسایلو ته مخته کې وویل شي چې دې مسایل د واتون وخت دي دغه ډول تصامیم موږ باید کار پرې وکړو چې ښوونځي شروع شي حتی موږ جدي او حتمي اړتیا دې ته لري چې ښوونځي شروع شي د جلجلو شروع شي د لکارم شروع شي د استادانو معاشات شروع شي د دولتي پونتونو شروع شي اړتیا دې ته نشته چې په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې کیسې وکړو چې څنګه موږ
یعنی ستاسو په خبره چې طالب چارواکو خپل لومړیتوبونه هیر کړي
انته د تربیلې هرکړې د ګورځین وخت باید خبرې ستنې وشي کله چې موږ د وطن خبره کوو بیا د قربانۍ کوم باید حاضر شو طالب په کامله معنا په دغه یو مشته سدان یو مشتي د موږ د تشریف هیڅ نه دی کړی
ډیر مننه
دغه برخه او د نن برخه
ډیر مننه ستاسو نظر وو ورسته مخلم تلاسب تورزم د غوې لن نظر اخلم لاغي ورسته اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو کولای شي اړیکه را سره ونیسي او په همدې تړاو را سره خپل نظر شریکي دا چې اوریدونکو څه غواړي د دوی په نظر په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې طالب چارواکي بار بار پرې نیوکه کوي طالب چارواکي به کومه د اصلاح یا د پرمختګ کومه طرحه ولري و به نه لري اوریدونکو کوم دغه نظریات اخلم اوس تلاسب ته ورزم تلاسب تاسو مراته کولای شئ په همدغه تړاو وغږیږئ زما پوښتنم له تاسې همداده چې طالب چارواکي به کومه خاصه طرحه ولري د نصاب د پرمختګ یا د سیستم د اصلاح لپاره
ښاغلی زه فکر کوم چې دیو سر دیو استاد په صفات چې په کریډیټیشن د نصاب کې کار کړای دا او یو چې دا کتابونه مو ترجمه کړی دي او یو چې دا کتابونه مو تدوین کړی یا ایډیټ کړی دي او نسبتا یو اندازا تجربه هم کلرمه ګوري نصاب سازی د څه ساده کار نه ده او هر څوک د دې ظرفیت هم نه لري چې نصاب جوړ کړي نصاب هر مضمون چې ته تغیروي شپږ بود لري شپږ زاویې لري اول تطبیقي جنبه دویم د مؤثریت زاویه یا جنبه دریم څومره مالی بار لري مالی مصرف لري څلورم آیا د استعدادونو د توانمندی وړدا کنه ده شپږم پنځم وبخښي آیا دا د افغانستان د راتلونکو نسل د راتلونکو نظام او د شریعت او د دین سره څومره په ټکر کې ده شپږم زاویا آیا دا مضمون چې جوړیږي تالیف کون کوي د هغه بیکګراوند او د دغه د دې مضمون نه الهام او د دې رښتیا ته ورتوالای او د دې سره هماهنګي او د دې سره الزامیت او د دې سره معاصریت دا څومره ده دا هغه شپږ پښتنې دي چې زه فکر کوم چې چا په نصاب کې کار کړی وي د شپږ پښتنو ته باید جواب ورکړي
او فکر کوي طالبان به دغه اراده او دغه ورتیا ولري چې دغه شپږ پښتنو ته جواب پیدا کړي بیا نصاب تغیر کړي وغوږی کې بیا اصلاح رامنځته کړي او لاغي ورسته بیا په تیر نصاب باندې وکړو چې
زه فکر کوم چې لاندې طرح شاید اول د افغانستان خواني نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاندې تحصیلی خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کول طالبانو په داسې یو حالت کې کابل ته یا افغانستان ته راننوتل چې تعلیمي نصاب نیمایي ته رسیدلی و، هم د سړو سیمو نصاب هم د ګرمو سیمو نصاب. په لومړي کې دغه نصاب باید دغسې جریان پیدا کړی وای چې دا کال ختم شوی وای. د کال په ختم کې موږ درې میاشتې رخصتي تګللو، هم متوسطه دوره، هم ابتدایه دوره، هم لیسې دوره، هم د انسټیټیوټ تحصیلات نیمه عالی دوره، او هم د تحصیلات عالی دوره، هم د ماستری پروګرام او هم د پی ایچ ډی پروګرام. موږ ونه و پروګرامونه، تحصیلي پروګرامونه په افغانستان کې لرو چې یادونه مې درته وکړله. دا په دریو میاشتو د ژمي کې د افغانستان د اکاډمیکو اصولو پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا په دریو میاشتو کې تعطیل رخصتي ته ځي. کله چې درې میاشتې رخصتي تکړه لوي، دلته د طالبانو اسلامي اماراتو واکمنۍ مدیریت د دوی په لاس کې وو. دوی باید امر کړی وای چې اړونده د پانځي رئیسانو، د تالیفو ترجمه د ریاست کارکونکو، د پانځي معاونانو، د پانځي مدیر د محصلانو، د پانځي استادانو او هغه څوک چې په خوای په دې رښتو کې کار کړی ده، تاسو ته اعلان کوو چې بیا راشي په د نصاب باندې بیا کتنه کوو. په کتنه کې باید دوی دا زرشت درلودلی وای او باید پیدای کړي که تر اوسه مې وي کې چې کوم مضمون لري کوو.
یعنی تاسو د خادم صاحب هغه خبرې سره موافق یاستئ چې دوی لومړیتوبونه هیر کړي؟ لومړیتوب دا و چې دوی باید تعلیمي کال پای ته رسولی وای، په درې میاشتو کې باید دوی په دغه موضوعاتو بحث کړی وای. همداسې
ګوري چې کله بیا هم خبرې 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 راځم چې کله په نصاب کې اصلاحات راولو، دا یو مضمون شپږ بوده لري. ډېر په سادهګي نشي تحلیل کېدلای چې د دې مضمون جاګوزین باید داسي، دا باید لري چې داسي، او هغه چې ټولنې ته د راتلونکي نسلو لپاره څه پیامونه لري هغه هم باید ټول وڅېړل شي، او حتی دا نصاب د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو معیارونه په نظر کې نیول کېږي. د دې تر څنګ د دوی هماهنګي او مالی هماهنګي، ظرفیتي هماهنګي، ایدیالوژي او همدارنګه ډېرې نورې خبرې دي چې د نصاب په دننه په تطبیق کې، په مارکیټ کې، په بازار کې، په ظرفیت کولو کې. یعنی که تاسو ته زه ووایم شاید ساتو ساتو مو دا بس ادامه پیدا کړي، خو په ټوله لنډې کم راټولې کړم کراتولې کړم هغه لې زه داسې نظر لرم چې په لنډ مهاله کې دې ادامه پیدا کړې وای، رخصتی کې 50% تغییر راکلای شوی. ولې موږ په خواني فیدبکونه لرو، یعنی هر استاد چې په هر برخه کې کار کوي دا هغه ذخیره مواد ستور سره په ډیر اساني کېږي چې تدوین سی یا ایډیټ سی او یا
تلاشه.
اما په خواني منبع متاسفانه اکثریت ایرانی وی او اکثریت د امریکایي کپیټالیزم نظام نوی چې هغه هم د ترجمه شوی چې د افغانستان په وسنی نسل او نظام باندې ګټوري تمامه شوی. کبه هم د اسلامي امارت پالیسی دا وی چې ګټوري نه وي، د نورو بلاکو د نورو ایدانو خبرې کې ځای پیدا شوی وي. بیا په سادهګي د داخلي متخصصینو مثلا په استفادې سره ډیر ساده کولی شو په کم وخت کې
نظر ما خو دلته یو موضوع ده که طالب چارواکي مسلکي خلکو ته وخت ورکړي، د دوی نظرونه واخلي، دغه اصلاحات به رامنځته کړی شي. ظاهرا خو داسې نه ښکاري چې دوی مسلکي خلکو ته ډېر اړتیا ولري یا وخت ورکړي. اوریدونکو ته زو د یو دوه اوریدونکو نظر ما اخلو، له هغې وروسته بیرته میلمنو ته راګرځو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020202211. کولای شئ اوریدونکي را سره اړیکې ونیسي. لاغي وړاندې چی اوریدونکو ته ورځو یو څو نظرونه چې په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو یا لیدونکو موږ ته پریښي دي، غواړم د دې یادونه وکړمه. محمد سلیمان: د افغان ځوانانو بالخصوص باسواده نسل لپاره یو د خوشنۍ پیغام دی. دا ښکاری چې وطن مو د تیارو خواته روان یو علمی شمه په مړه کېدو ده. ځکه دا شخص داسې څرګندونې څو ځل تکرار کړ چې موږ یې هېڅ لفظي اشتباه فکر نشو کولی. زبیر امید ویلی دوی څخه بیا موږ هېڅ تمه نشو درلودلی. همدارنګه بلال خان ځاځي ویلي شل کلن زحمت اوبو یوړو اوس په هماغه کتاب بیا راته راوړي چې ټوپک زما پلار په ټوپک روسان ولي. همدارنګه وقاص خان لیکلي باید مسلکي خلک په وزارتونو کې وګمارل شي. اوریدونکو ته زو سلام ستنی مشي. دا اوریدونکو تماس قطع شو. زه راځم بیرته فیضی صاحب ته. فیضی صاحب ستاسو نظر غواړم په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم چې پیغام ستاسو څه دی که وزیر صاحب بار بار دغسې خبرې کوي او د اصلاح لپاره د پرمختګ لپاره د سیستم کومه طرحه ونه لري او مسلکي خلکو ته هم ډېر وخت ورنه کړي دا به په افغان ځوانانو څومره اړتیا ولري او په هغه نسل چې اوس زده کړې کوي کار کوي. غواړئ تاسې څه ووایئ څه پیغام ورکوئ طالب چارواکو ته؟
پته غاړه سره لدی چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې فکرونه تخریب شوي دي. خلک په بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې قرار لري نو په همدغه وختو کې چې دوی بیا هم تر دغه اندازې پورې هڅې وکړې او خپل ځانونه یې په هغه علمي او اکاډمیک معیارو برابر کړي دي نو بیا د دې تر څنګ هغه شل کلنه دوره باندې چې دوی په کامل ډول سره د ستونزو مشکلاتو سره دغه د سرحد کمال ته رسیدګي وکړله نو بالاخره یو کس یو فرد هغه د یو معتبر نهاد د ادرس نه دغه څرګندونې ترسره کوي نو هغه ټولنیزو بودو ته یې په هغه تخنیکي برخو باندې تلاش ته خبرې وکړې. ټولنیزو برخو ته که چیرې متوجه شو د فکرونو ترمنځ دلته اختشاش رامنځته کېږي. د طالبو د مسؤولو کسانو د امارت اسلامي د مسؤولو کسانو نه غوښتنه دغه ده د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې باید خصوصا په دغسې علمي او اکاډمیکو اداراتو یا مرکزونو کې مسلکی او مستعد او مفتکر کسان چې اقلا هغه تحصیلي او تعلیمي کچه یې که ډېره لوړه نه یم هغه د عمومي اصطلاحاتو سره د خلکو د ولسونو په ژبه باندې آګاه او بخبر وي چې خدای ما کړه داسې نه چې موږ نورې لاسته راوړنې ونه لرو خلک ولسونه هم د یو ناامیدي سره د ستونزو سره موږ مواجه کړو. سوره د مخې هغه د استادانو موضوع را یاده شوه نو همدا اوس کله چې د نړۍ په معتبرو علمي او اکاډمیک کنفرانسونو کې د افغانستان هغه کدرونه چې په همدغه شل کلنه دوره کې روزل شوي وو د دوی ناستې د دوی هغه د نظر څرګندونه یا د افغانستان د ولسونو د نظریاتو څرګندونه خلکو ته ویاړ رابخي د افغانستان ولسونو ته ویاړ رابخي نو که چیرې د هماغو خلکو د هماغو اکاډمیک علمي استادانو په مورد هم یو نیم خبرې دا رقم ته رامنځته شي بیا په تېره بیا همدغه قشر چې سختو حالاتو کې دوی تر دغه اندازې پورې ځانونه ورسول د دوی په خیال کې بیا داسې څرګندونې ترسره شي هغه ټولنیزو بودو ته چې موږ بیا یادونه کوم چې متوجه کېږو موږ او تاسو د یو ټولنیز بحران سره مواجه کېږو.
ډېره مننه فیضي صاحب ستاسو خبرې کوو شو وروسته به زه واخلم ستاسو خبرې به وروسته هم واخلم. اوریدونکي را سره ډېر له وخته په تمه دي. سلام ستړي مشئ.
وعلیکم السلام. زما سلامونه ستاسې استاد درانه منو ته وړاندې کوم. ورور زما یو لنډ نظر دی
نوم دی راته
وزیر صاحب خبرو بار بند خالد لنګرار څخه.
ها مهرباني خالد ووایه تاسې نظر څه دی دغه خبرې تاسې ته په څه معنا دي؟
عالی تحصیلات وزیر چې کومې څرګندونې کړي دي هغې باندې داسې نظر لرم چې که چېرته دی وایي چې شل کاله په تېره شل کلنه دوره کې چې کوم فارغان ټولنې ته وړاندې شوي دي دا دین اتم انشی کیدل یانو بیا دغه خبر سماره لري چې د کابل پونتون شدا یو یعنی د افغانستان په سطح باندې لمړی پونتون دی او د دې لپاره داسې استاد به داسې په هان یا داسې علمی قدر مقرر شي نو بیا څنګه کیدل شي چې په واټ یا کال کې د کابل پونتون ژورنالیزم په نسخه څخه فارغ هغه ته اعتبار ورکول کیږي او په ملیونونو یا په زرګونو ځوانان چې د افغانستان له پوهنتونونو څخه فارغېږي د هغې دپاره یو توهین نه دی.
یعنی تاسې وایئ چې هغه کاش چې دوی اوس د کابل پوهنتون د رئیس په توګه ټاکلی هغه هم له همدغه ښوونځي فارغ شوی او له همدغه پوهنتون فارغ شوی
دغه شل کلن دوره کې فارغ شوی که دسیدې مونږ عمر ته وګورو نو دا د څو کالو به وي ستاسې په نظر باندې چې دا د څو کالو دی او بل ادا چې په نړۍ کې تاهګوري په اسلامي پنتونونو کې په نړیواله سطح باندې شې دی الازر پنتون دی چې موږ تاسو ټول دې شاهدان
یو
د همدغه پنتونونو څخه چې څوک فارغ شوی دی هلته د ماسترۍ لپاره د ډاکټرا لپاره تللی دی.
خالد ډیره مننه ما ستاسو نظر واخستو د دوی ما داسې درکړل چې دوی وایي چې د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ فرق دی هغه کس چې د کابل پوهنتون اوسنی رئیس دی له همدغه پوهنتون او ښوونځي فارغ شوی دی یو بل اورېدونکی ما خلو بیا میلمنو ته ورځو ښه اورېدونکی نه لرو خادم صاحب تاسو ته راځم ستاسو وروستی پیغام به څه اوسي څه غواړئ طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې له نیوکو تیر شي او سیستم کې اصلاح راولي او خلک له ځان لرې نه کړي په دغسې خبرو
بلې زما نصیحت زما مشوره او زما کیسه د دې وزیر څخه دا ده چې اوس خو خلک ډېر راپارېدلي دي او مایوسه شوي دي او په ډېر ځانګړې هغه قشر چې هغوی د شل کالو کې د ښوونځیو له سره پوهنتونونو سره په کار ده چې بښنه وغوښتل شي ځکه چې حکومتي چارواکي په بښنه غوښتلو خجول نه بلکې ښه معرفي کېږي دا به په یو ډول نه یو ډول د دې ته زده کوونکو دغه تحصیلي قشر ځینې لاسته راوړي لومړی دومره کتلاله چې د قلم او ټوپک ترمنځ باید وټن کم شي د لپاره ته ټول مهمه ده چې موږ د ذات لړۍ پیل کو وزیر چې باید د حالاتو د دغه ملت د نفس څخه په متالي سره خپل تصامیم وړاندې کړي او خپل پریکړې وکړي په یوه وخت کې نصاب زموږ مشوره ده زموږ کې چې نصاب باید همدې شکل تداوم پیدا کړي مګر د اصلاحاتو او اړینو بدلون لپاره په دې کې میکانیزم لري کوم سټراکچر جوړ کړي کوم طرحه ورسره دا خبره د دینه غوړه خبره نشته خو د نصاب مطلق بدلون به په دې کې شک نشته چې حکومت او په ځنګل او د لوړو زده کړو وزارت د بحراني وضعیت سره مخامخ کیږي
ډیره مننه
اساسه کې وزیر ته باید د خپل مسلکي مشاورینو په تقارن کې ناغيري ونه کړی کنه دا څه ډیره نادری به وایي چې دا په خپل پښیمانه وي
او ډیره مننه تلاسه ورسته نظر مخلمه د دوی پیغام مخلم تلاسه تاسو کولای شئ راتوي چې تاسو پیغام څه دی تاسو د پونتون یو استاد هم یي ام دا اوس فعلاً مصروف یي محصلان روز یو د غوی لپاره زده کړه ته دوام ورکوي ساسي پیغام څه وسی طالب چرواکي باید څه داسي وکړي چې ام اسلام منسته کې ام خلک لزان ډیر لري نه کی
غلی زه فکر کوم مشتاس ډیر یو شو متل روي چې وایي چې کته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم نه به ته نه به زه یم او کته وایي چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم دا یو کتاب د استاد حاصل کې دا یو متل نه ده نو دا متل د دې لپاره وو چ موږ باید تعاملات وکړو تعاملات په اکاډمیک برخه کې اکاډمیک برخه جناب فوق العاده او سلې بغم او تحلیل ته ضرورت لري په هغه چا کې چې او سلانه و بغم نو تحلیل نو او دا تحلیل نو د منطقي او د نړیواله سطح باندې نو متاسفانه بیا په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې بشپړ منظم سیستماتیک او مسلکی تصمیم نشي نیولای
ډیره مننه تلاسب وخت مو کم ده ډیره
کانت کفر به وي د خلاصو سره به مخامخ وي آینده به شه نه وي
ډیره مننه
دا تحصیلي نصاب هم مصارف لري
تلاسب ډیره مننه لته سي درې وړو قدرمنو ملمنو مننه د پونتون استاد محمد تلاش د لوی پکتیا د ځوانان ټولنې جرګې مشر انجنیر شرحمت فیضی او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم لوریدونکو مننه چې تر دې د مرا سره خبرونه ووریده تر بیا د خدای پامان.